د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه. زه بشیر گواهیم او تاسو په دې خبري غړی کې هرکلی وایم. په دې غړی کې بیلابیل ریپورټونه تاسو وړاندې کوو. هله ده چې موږ سره تر اخره پورې ووسئ او دا ټوله خبرونه را سره واوري. کوشش وکړو چې تاسو په مختلفو موضوعاتو په خبري موضوعاتو باندې خبر وساتو. لومړی به د دې خبرونه واورو. په لاهور هوایی میدان کې اور لګیدل دی. په پېښور کې د تحریک انصاف پلویانو د نه خوړو احتجاجي کمپ لګولی. د کډوالو نړیواله اداره وایي افغانستان په نړۍ کې تر ټولو ډیر بشري ناورین ځپلی هیواد دی. د خبرونو تفصیل. د پنجاب په لاهور کې په هوایی میدان کې اور لګیدل دی. د لاهور انتظامیه نن مشال ریډیو ته په لګلو معلوماتو کې ویلي چې اور د کډوالو چارو د څانګې په برخه کې لګیدل دی. تر اوسه پورې معلومه نه ده چې اور لګیدو وجه څه وه، خو چارواکي وایي چې په دې پېښه کې څوک نه دي مړه شوي. البته په میدان کې د تګ راتګ چارې تر څه وخته پورې ودرېدلې وي. لږ وروسته په دې اړه تاسو ته نور معلومات درکو. د پېښور پریس کلب مخې ته د پاکستان تحریک انصاف د پلویانو د نه خوړو اړتال روان دی. احتجاج کوونکو د خپل ګوند د بنسټګر عمران خان او د نورو نیول شوو ملګرو د خوشی کولو لپاره په وروستیو عامو انتخاباتو کې د مبینه درغلیو په ضد د نه خوړو د احتجاج د کمپ له پرون راهیسې لګولی دی. په احتجاج کې شامل د خبر پښتونخوا د اسمبلۍ غړي فضل الهي نن مشال ریډیو ته وویل چې تر هغه به د نه خوړو احتجاج جاري وي چې غوښتنې یې نه وي منل شوي. د یادونې ده چې پخواني وزیر اعظم عمران خان د درغلیو په کیس کې بندي دی او حکومت لاله وړاندې ویلي چې د خوشی کولو فیصله به یې عدالتونه کوي. دا راز نگران حکومت او د پاکستان انتخاباتي کمیشن د 2023 کال د 8 فروری په عامو انتخاباتو کې د درغلیو تورونه رد کړي او وایي چې دا ټاکنې پاکې او عادلانه وي. د شمالي وزیرستان پولیس او ځایي خلک وایي چې بیګا د شپې نه څرګندو وسلوالو په شوه سمه کې د جینکو یو پرایمري سکول په بمونو تباه کړی دی. د دې سکول مالک بهادر پښتین نن مشال ریډیو ته وویل چې دا په سیمه کې د جینکو یوازنی سکول و.
چاوکی دور کو واغه والای و لپټاپینه اوړی کورسی بنچینا کو لا سامالی وسره کړه یاله کای و سار دشمن سره ای چکه تحفظ خو اس مثال مشکلاتو چې مشتا سو کرو کو خو دا شای مژ پرژدی نه لک پچاندې جوړاوی ټنٹ کلا کاوی خو دا شای مژ پرژدی نه چې مې رجکشن.
ځای پولیسو مشال ریډیو ته ویلي چې په دیاړې پلټنې شروع کړې دي. تر اوسه چا د دې پیښې ذمواري نه ده منلې. د بلوچستان په ساحلي ښار گوادر کې وسلوالو و مزدوران وژلي دي. د گوادر د تانې مشر محسن بلوس نن رسنیو ته وویل چې بیګا په سربندن سیمه کې وسلوالو په یو کور هغه مهال برید کړی چې پکې میشته مزدوران وده وو. په برید کې یو مزدور ژوبل شوی هم دی. د پولیسو په خبره وژل شوي کسان د پنجاب د خانیوال سیمې وو. په دغه سیمه کې نایتوب کاوه. تر اوسه د دې حملې ذمواري چا نه ده منلې. د پاکستان پوز د خیبر پختونخوا په ډیره اسماعیل خان او شمالي وزیرستان کې د شپږو مشکوکو وسلوالو د وژلو دعوه کوي. د پوز د اماړیکو څانګې پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې د خفیه اطلاعاتو په بنیاد یې په دوه جلا جلا کاروایانو کې په ډیره اسماعیل خان کې 15 او په شمالي وزیرستان کې یو وسلوال وژو. پوز ویلي چې وژل شوي وسلوال د امنیتي ځواکونو خلاف د ترګرې په پیښو د ولسي وګړو په وژنو کې ککړو. تر اوسه کمې وسلوالې ډلې په دې حقله څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي افغانستان لا هم په نړۍ کې تر ټولو ډیر بشري بحران ځپلی هیواد دی. دغه سازمان د 2023 کال د افغانستان بحران ته د ځواب ویلو د پلان په رپورټ کې چې تېر ورځ خپور شوی ویلي چې په روان کال کې د اټکل له مخې د افغانستان له نیمې زیات نفوس یعنی 3.5 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د یادونې وړ ده چې د ملګرو ملتونو د کډوال سازمان دا اټکل هم کړی چې په روان 2023 کال کې به د افغانستان نفوس 4.5 میلیونه تنو ته ورسیږي چې 5 کاله مخکې 6.8 میلیونه وو. د پښتو ژبې مشهور شاعر اکمل لیونی له اوږدې ناروغۍ وروسته په حق رسیدلی. د نوموړي جنازه به نن مازګر 15 بجې د مردان ضلع کاټلنګ سیمې په شموزو کلی کې ادا شو. اکمل لیونی د خپل مزاحیه شعر په لیکو له ترنم سره په وینا ډیر مشهور او د شاعرۍ تر څنګ به د نثري ادب کتابونه خرڅول. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو امداوس موږ اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور ریپورتونو څنګه د دې ریپورتونو تفصیل دروړو. په لاهور هوایی میدان کې اور لګیدل و. د پاکستان تحریک انصاف پلویانو په مختلفو سیمو کې د خپل مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خوشی کولو لپاره مظاهره کړي.
زه درخواست کوم چې اول جوډیشل انکوائری مکمل شي، راغه مطابق بیا ډیسیژن واغستل شي چې آیا اصلي غدار څوک دی.
په پېښور کې افغان هنرمندانو او خواجه سراو مظاهره کړې ده او د پاکستان له حکومت یې غوښتي چې په زور یې باید افغانستان ته ستانه نه کړي.
جبر څخه یا د زور څخه کار وانه خیستل شي، زموږ څخه چې بیرته وطن ته یا افغانستان ته واپس شو نو ډایرکټ مرګ دی هلته. ځکه میوزیشن مې کوم خواجه سراو هلته د ښځو لپاره او تاسو ته پته ده چې هلته د ښځو لپاره حقوق نشته دي.
د پښتو ژبې د مشهور شاعر اکمل لیونی په اړه باندې درته رپورت درورو. داغه د आवाज د همیشه لپاره خاموش. د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو را سره اوس. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه هم دا اوس تاسو ته په مشال ریډیو ډاٹ کام او د مشال ریډیو په موبایل اپ چې فری او وړیا دی وړاندې کیږي. هله چې هلته هم واوري. موږ سره دا وخت له لاهور زموږ همکار طاهر جمیل د ټلیفون په کرخه دی، هغه سره خبرې کوو. طاهر ستړي مشي او د لاهور د هوایي میدان د ایرپورټ چې کوم اور لګیدلی و دا هغه کوم ځای ته ورسېده او دا پیښه څنګه شوه؟
جی ڈیرا مننه. جی بالکل، څنګه تاسو ویلې علامه اقبال انټرنیشنل ایئرپورټ یا نړیوال هوایی میدان کې د اور لګیدنو دا پیښه سار وختي شپږ او وو بجو ترمنځ شوې وه او دا پیښه د ایئرپورټ هغه برخې کې شوې وه چې کوم دی نه چې نړیوال الوتکونه پاسیږي. نن لاهور نه د حاجیانو کوم فلایټ یا الوتونو اغم روانو خو هغه کوم کاونټر نه چې هغوی تلل هغه کاونټر سره د شارټ سرکټ له وجې نه یا د بجلی کوم نظام دی کی خرابې د وجنه دا اور او دا اور لګیدلې او دا پیخه شوې و. دینه په سره مسافرانو کې ډیر ګډوډې شو خو اے ایس ایف یا د ایئرپورټ سکیورټی کم فورس ته هغه یال ته داخلك محفوظ مقام ته منتقل کړل چې وجه ایس قسم کم.
طاهر ستاسو आवाज بند شو.
تاسو ما اوري دي وسه
आवाज راځي تاسو وسه راځي بالکل مهرباني کو.
نو دا هغه نه پاس دلته کم ریسکیو 1122 یاد کم اور وجن کم محکمې دي هغه ایئرپورټ ته ورسېدل اور ملک او اس قسم سے نقصان هلته داسې نه ده شوی خو د کم چې نړیوال فلایټ آپریشن دی هغه تر اوسه پورې بحال شوی نه دی. موږ د سیول ایویشن چې کم بیان دی یا د ملکی هوایي چلن ادارې کوم بیان سیف الله هغه سره خصوصي خبرې وشولې. لومړی هغوی دا ویلې چې ماسپخیم 3 بجو پورې به دا بحال شو هیله دا لرله خو اوس 15 بجې تر اوسه پورې بحال شوی. اوس د ایئرپورټ کوم چارواکي دي ایویشن کوم چارواکي دي هغه دا وایي چې ماخصوصا 10 بجو پورې به د هوایي کوم دا انټرنیشنل یا د نړیوال کوم فلایټ آپریشن دی دا به بحال شي. جی
د ستاسو طایره مخکې منځ کې آواز بند شو. د دې څه چارواکو ویلي دي چې د دې وجه څه وه د اور لګېدو او د تاسو چې کوم د فلایټونو د ځنډېدو خبره کوي څومره فلایټونه د شوي دي؟ ډېر نقصان خو نه دی شوی مالی؟
جی بالکل. دے اور چکم آواز دا نن لاہور نا انٹرنیشنل کمپلائٹ آپریشن وہ کم حاجیانو نن فلائٹ یا الوتکون دی اغا پاسے دل اغا دے ایئرپورٹ اغا سیما کی دا پیخ شوی ہوا جے شارٹ سرکٹ یا د بجلی کم نظام دے اغی خرابی ہوا اغی دے بجنا دا پیخ شوی ہوا. اس قسم سے زانی نقصان نہ دے شوی خلق محفوظ مقام تا منتقل کرے شوی دی او نمڑے خو یو دو گھنٹے کم فلائٹ آپریشن اغا مکمل تو گا التا کم ملکی یا داخلی کم الوتکون دی اغوی دوبارہ بند خو اغه نه پس کارگو فلائٹ یا سامانوں کے کم راضی آگا جہازوں آگ البتکونا او ملک چکم اندرونی داخلی چکم داغا دی جہازوں دی یا ایئر لائنز دی اوی دوبارہ کو بحال دے خو نڑیوال یا ملک نہ بار کم تک را تک والا فلائٹ دی یا البتکونا دی جہازوں دی اوی دوبارہ تر وہ سپورے دا فلائٹ آپریشن معطل دے او اوی ہلا دال ری ایئرپورٹ چارواکی چی مخصوصن لس بجے پورے بعد بحال شی جی
صحیح شو ڈیر ازیات من طاہر اور دن کو تاسے مشاہد ریڈیو تا غوگے طاہر جمیل زین خبر تاسو تکرار کری زکہ چی منس کی آواز بند شو خو تاسے د لاہور د ہوائی میدان چې علامه اقبال انټرنیشنل ایئرپورټ په نامه یادیږي په باره کې واورې دل چلته اور لګېدلی وو.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو وسم بلوچستان ته ورزول ته په گوادر کې د معلوم وسلوالو په یو کور برید کړی او و نایان یې وژلې دي. ځایي خلک او پولیس وایي چې دغه نایان د پنجاب اوسیدونکو تر اوسه پورې کمې وسلوالې ډلې د دې برید ذمواري نه ده اخیستې. ایوب ترین به نور تفصیل درته وایي.
د گوادر د پولیسو په خبره چې په دې پیښه کې وزل سوي ټول کسان د پنجاب صوبې د خانیوال استوګن وو. د گوادر د پولیسو د تانې مشر محسن بلوچ ویلی دی چې دا پیښه د اتم او نم مهې په منځنۍ شپه شاوخوا درې بجې هغه وخت رامنځته شوه کله چې یاد مزدوران په یو کور کې په خوب بیده وو. د نوموړي په خبره چې په دې پیښه کې وزل سوي ټول کسان نایان یا کسبګر وو. وروسته پولیسو په پیښه کې د وژل سوو کسانو مړي او زخمي کس د گوادر لوی روغتون ته رسولی دی. بلخوا د پیش وروسته امنیتي سرتیری د پیش وزای ته رسیدلی او الته د پیش په اړه پلټنه یا سرچ اپریشن پیل کړی دی خو څوک یې نه دی نیولی او نه هم یوې ډلې د دې وروستۍ پیش ذمواري قبله کړې ده. پر پیش د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بکچی سخته خواشنی ښکاره کړې او د پیش په اړه رپورټ طلب کړی دی. په کوټه کې په خبر شوی یو بیان کې اعلی وزیر د گوادر پیش ښکاره ترګری ګڼلې او ویلې دي چې حکومت به ترګر او د دوی مرسته کوونکي کله هم ونه بخشي. د نوموړي په خبره چې حکومت به د ترګرو په ضد هر ډول طاقت کاروي چې د قانون عملداري هر ځای ټینګه کړي. بلخوا د حکومت بلوچستان ویان زیاته کړې ده چې په پیښه کې وژل سوو کسانو د کورنۍ سره تماس نیولی دی چې یاد مړي په سرکاري توګه و خپلو اباګنۍ سیمو ته ورسوي. د یادونې وړ ده چې د دې څخه له مخه د اپریل په 14 نیټه د بلوچستان په نوشکي کې د ځینو وسلوالو کسانو لخوا په یو بل برید کې 11 کسان وژل سوي وو. په کوم کې چې د نو مزدورانو تعلق د پنجاب صوبې سره وو. وروسته بلوچ وسلوالې ډلې بی ال اے یا بلوچ لیبریشن آرمی د یادې پیش ذمواري قبله کړې وه.
دا مشال
ریډیو
ده. تاسو د مشال ریډیو خبري ګړې
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د شمالي وزیرستان په لری پرته سیمه شوکی وسلوالو د جنکو یو شخصي سکول په بمونو الزول دي. د سکول مالک وایي چې دغلته د سرکاري سکولونو د نشوالي او د استادانو د کمی له وجې د سیمې اکثریتي جنکو په دغه سکول کې زده کړې کولې. ځای خلکو په سکول برید غندلې او یو ځل به یې امنیتي چارواکو د امنیت په ځای کولو غوښتنه کړې ده. یادونه وړ ده چې له دې وړاندې هم په پښتونخوا کې په سلګونو سکولونه په بمونو الزول شوي چې پخوا یې زمواري پاکستاني طالبانو منله. خو د شمالي وزیرستان د اوسنۍ سکول چې کم ویجاړ شوی دی د دې زمواري تر اوسه پورې چا نه ده منلې. په دې حکله نور تفصیل عمر دراز وزیر اورو.
د یاد سکول مالک بهادر خان پښتین مشال ریډیو ته وویل چې شوکه د انجونو دغه یو ځانه سکول وو چې سلګونه انجونو ته زده کړې ورکوي. دوی وایي چې وړاندې هم څو ځله وسلوالو ګواښ کړی وو چې په ټولنیزو رسنیو د یاد سکول تشهیر نه کړي. دغلته سرکاري سکولونو ته هم استادان د خرابو حالاتو په وجه ناراضي، نو انجونې له زده کړو محروموي. د شبې پولیس تانې یو چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نامه واخلي مشال ریډیو ته همدومره وویل چې پولیس پلټنې کړي، خو د پولیسو مشر خانزیب سره د بیا بیا رابطې باوجود نوموړي سم واقف بیان نه کړ. د الوزول شوی خونځي مالک بهادر زیاتوي چې د مئی په اتمه د تعلیم شعور خورولو او یې وړ دستورای په خونځي کې وکړه چې سلګونه انجونو پکې ګډون کړی وو او د شپې بیا وسله والو په بمونو سره والو ځولو
چوکی دور کې واغا والای وو لپټاپینې اوړي کرسۍ بنچینا ټول دا سامالې سره کړی دی لکه یو سار دښمن سره یې چې کې تحفظ خو اس مثال مشکلاتو چې موږ تاسو کړو کو خو دا شای موږ پرېږدي نه لکه په چاندې جوړاوي ټنټ کې لکه وي خو دا شای موږ پرېږدي نه چې موږ جکشن
د سکول دالو ځولو لا هم کومې وسله والې ډلې ذمہواري نه دی منلې د شمالی وزیرستان پښتون ژغورنې غورزنګ د سیمې رابطه کار عبدالرحمن وزیر مشال ریډیو ته وویل چې نه یې ژوند او نه یې د راتلونکي کول مستقبل محفوظ دی
وزیرستان سے ڈر بد حال لگ جاتا ہے الریڈی سرکوری اسکول چکی میں ٹیچر ہے دی آگا اسکول نہ تندر ادری میر دے بدم نے دے واجے ندا پشوا شی جی میر پچاندے پخریاتی نہ بندے ورتا دے کلی زوانوں نے بدر خان پشتین دے جڑکڑا ہوا نے کا پوش دے شل نوان سا دے سلوشت پر ایک سون دد اسکول تو میرا غلی دی بیچو کی دوری استلائی دے اسکول یہ پا باروت وال وزوت وزیرستان سے مادانیات ہر سال لگ جاتا دی آگا تسبسنائی خود میر کاروباری
شمالی وزیرستان کے ځای خلک په لرو پرتو سیمو کې د تعلیمي اسانتیاو او ځانګړي ډول د انجونو سکولونو د غیر فعالۍ شکایتونه کړي دوی وایي چې د اکثره لرو پرتو سیمو کې د انجونو سکولونه بند پراته دي د شمالی وزیرستان تعلیم څانګې مرستیال مشر محب وزیر مشال ریډیو ته وویل چې یاد سکول د انجونو د زده کړو مهم رول لوبوي خو د غلطه د انجونو سرکاري سکولونه اوس فعال او آباد دي
داغا ډیر افسوسناک خبر ادو ادر په وجه باندې د میز نارت وزیرستان ایجوکیشن سیستم باندې چونکه اثر خشتا خو میر د خپل سرکوري سکولینه چې سمره دی دا ماشاءالله فعال هم دی د بچونو ایجوکیشن په شکیږي دغه ادارې په وجه باندې ماشاءالله د تعلیم سرګرمی چې سمره وا الیش کې یا کوشل یې شوی وا ویله پدا چې د پرایویټ سکول هم یو ښه کردار و
ځای خلک حکومت نه غوښتنه کړي چې شوا او نورو لرو پرتو سیمو کې د ځوانان او انجونې نن د زده کړو نه محروموي او د تعلیمي ادارو او زده کوونکو د ژغورنه یقیني شي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واتس اپ کینی یا چپ خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدل شئ
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ
او اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی یو کال وړاندې د مئی په نهم تاریخ د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د پاکستان تحریک انصاف کارکنانو د خپل ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیولو په خلاف احتجاج وکړ او د دې احتجاج په دوران کې یې سرکاري عمارتونو او همداراز پوځي ودانیو ته هم اور واچول شو او نقصان ورته ورسېد د پاکستان پوځ وایي چې دا کار تحریک انصاف مشرانو کړی دی او غړي ورسره شامل وو له دې وجې ګڼ کسان ونیول خو تحریک انصاف وایي چې په دې کې جاسوسي ادارو لاس و اوس چې نن دغه ورځ ده په دې ورځ باندې د تحریک انصاف غړو په بیلابیلو ځایونو کې مظاهرې کړې دي له سواته په دې اړه د نیاز احمد خان رپورټر
جی قدرمند اوردونکو زو نیاز احمد خان یما او نن نهم مئی دا نهم مئی چې څنګه تیر کال په کال 2023 کې په بلکې کله هغه وخت کې احتجاجي مظاهره شروع شوه کله پخوانی وزیر اعظم عمران خان چې پاکستان تحریک انصاف مشر هم هغه گرفتار کړ شو دلته کې په سوات پرېس کلب کې تا وکیلان را جمع شوي دي هغه وکیلان چې هغه د انصاف لایر فورم یعنی دغه د ډلې سره دي هغه مشر ما سره ده تاسو ناریم و اوریدلې او دوی چې ناریم لګوي او په دغه چارټونه هم لګولې دي دوی یو خاص موقف ته څنګه چې د حکومت یو موقف ته چې هغه وي چې په سرکاري املاکو باندې په فوجي زینو باندې حمله شوې او تشدد شوی او ډېر خلک پای کې مړ شوي وو مثلا دغه یو مخکخ ولاړ دی سلامونه
احترامات جی
نوم د پیجن ګلو را سره وکي
زما خواجه اثر نوم دي او زاد دل د ډیسټریکټ بار اسوسیشن کې زم ممبر کار کوم
تاسو داري لګوي او د غورا غسب
بنیادی خبردار شرکت نن یو کال مخکې چې کما د نو مې کم واقعیات شو پټول ملک کې دننه او پاره کې په قومي تنصیباتو باندې کمی حمله شي او کم سيزونه چې موږ ته په میډیا باندې داسې پېښ کړو چې یاره په دې نو مې باندې اخر کم دي یو کار شو چې پاره باندې ټول وطن چې څومره هم میډیا او څومره چې واقدار خلک دي په دغه ورځ فوکس و نن موږ هغه ورځ په دې حیثیت باندې منځو چې پوره یو کال تیر شو خدایي مرکزی چې کم کسان دي او څومره چې په دې سیس کې ککړو په دې مسایلو کې هغه تر اوسه پوره مخه تنارل کم هدا پوره چې په عمران خان باندې دا تور لګې چې یاره د پدې سيزونه کې انوالو دی او لکه د ملک ته چې کم قامي تنصیبات دي په دې باندې حمله کول لپاره ډایرکشن دي څه قسم خبره چې نو مخه ترانله نو زمونږ دا
غوښتنه په دې احتجاجي مظاهره کې یا دلته د وګیلانو چې دا سابقه د سوات نه د صوبایي سمله ممبر عزیز الله ګرانو موجود دي دلته پوښتنه کوو وسه وختنی کوي تاسو چې دا مظاهره کوي
کور منګو حکومت وای ایجنسیان وای چې تحقیقات ته وشي دا تحقیقات په سوق کې منګو چې چا دا کار کړی دی زپ منګ په شور چې دا خان صاحب نه ده کړنه مراسم کړنه د تاریخ انصاف نور ورکنانو کړی دا ټول پور دا ادارې زمنګ دي منګ زو د بایسیت سابقې پیزوی مزمت کوم چې هر چا کړی خداو خلاف تي طاقت او شواغت سزا ملل هر څوک چې هر پارټي ولا چې هر حکومتي کو هر څوک
عدالت کې چې د خزینه وکیلانو هم دي غیم په دغه احتجاج کې شامل دي نه پښتنه کو چې را دوی سو لکه په دې یو کال پورې کې دونه سوې سلامونه
السلام علیکم جی
خپل پیژنګلو را سره
هو میرا شوکت ایڈوکیټ فرست فیمیل پریکټیسنګ لایر د سواتیا ما
تاسو سره غوښتنه کوي نه نه ورځ باندې چې را دا زو اوریدونکو دا مهم چې نه هم می هغه ورځ وا چې یو کال وړاندې د پاکستان تحریک انصاف پلاویانو باندې تور دی چې دوی د عمران خان په گرفتاری باندې راوتلی او غوی د پاکستان په بیرابرو خارولو کې په ودانو حمله وکړه په پوجي تنصیباتو باندې حمله وکړه
وان سایډډ ډیسیژن نشي کوله نه حکومت کولی شي نه عوام کولی شي د دې ز درخواست کوما چې اول جوډیشل انکوائری مکمل شي راغه مطابق بیا ډیسیژن واغستل شي چې آیا اصلي غدار څوک دی زه خو يم چې نه باغی دی نه غدار دی زموږ عمران خان
بل بل هم دا تاسو په لور ته وای
زمان لا ناس اډوکیټ فرست پریکټیسینګ لا
تاسو دراوه دی په غرمو کې ولاړ دی څه وختنه کوي
زموږ بس تقیو وختنه ده چې زموږ لیډر عمران خان جو کې ډیر صادق سړی دی او
ډیر جرم کړی خو بیا دې مرا پریدي جرم خانه کې یا بر
کلا جډیشری انکوائری
کې نه دا چې جرم کړی دی کنه ده شوی اول دی جډیشری انکوائری وشي راغې نه بعد به ډیسیژن واغسته
او بالکل انصاف دی
حکومتی چارواکی دا وای چې په نهم مئی کال 2003 کې د پاکستان تحریک انصاف پلاویانو په سرکاري املاکو په دې باندې حمله کړې وې بیا چې د پاغي پترس کې په زرګونو کسان نیول شوې دي په سو باندې غداري مقدمه شوې دي اوس د پاکستان تحریک انصاف دغه وکیلانو په سواد کې د وختنه کوي چې دغه غیر جانبدارانه تحقیقات وکړي شي عمران خان د پاکستان تحریک انصاف مشر دی په جیل کې د اخلاص کړی شي د خپل قربانیا زفت خان ته اجازه ورکړي د لپامن
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د نیاز احمد خان رپورت مورید همدې سره تړلی بل رپورت دراورو د پاکستان تحریک انصاف پلویانو د خبر پختونخوا اسمبلی غړو چې د دغه ګوند سره تعلق لري د عمران خان او د تحریک انصاف د ځینو نورو مشرانو د جیلونو څخه د خوشی کولو لپاره له پرونه هیڅ د پېښور پریس کلب مخې ته د نه خوړو هړتال شروع کړی دی یا بوک هړتال چې هم ورته وای په دې اړه بل عظمت علی شاه رپورت واره خدا درته وایو چې په عمران خان او ځین نورو د تحریک انصاف په مشرانو باندې د درغلي تورن دی او په همدې ترڅ کې ورته سزا وشوې دي
دا د پیښور پریس کلب مخې ته د پاکستان تحریک انصاف پلاویان او مشرانو احتجاجي بوک هړتال کیمپ لګولې د مئی په اتمه پاکستان تحریک انصاف د عمران خان او د ګوند د نورو غړو د جیلون نه درا خوشی کولو او په اتمه فروری په ټول ټاکنو کې د مبینه درغلو پر ضد احتجاجي کیمپ لګولې مظاهره کې شریک د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي فضل الهي مشال ریډیو ته وویل چې په عمران خان او د ګوند په نورو غړو حکومت بې بنیاد کیسونه درج کړي
نواز شریف په ومنټه کې چې دینو اخلاص کو او یو بے ګناه کې دي چې هغه عمران خان دې هغه چې دې بے گناہ کې دې او هغه نه راخلې شي دې لپاره پاکستان تحریک انصاف برقرار او ورته پاکستانی او نور څومره چې زمونږ په دنیا کې پاکستانیان دې هغه دا فیصله وکا چې او دا سه پرامن احتجاج شروع کو چې او په دې ظالمانو باندې دا زور راوړو چې عمران خان چې هغه رها شي.
روان کال د جنوري په لسما سپریم کورٹ د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او پخوانی ڈپٹی چیئرمین شاہ محمود قریشی تا په سیفر کیس کې د لس کالو د قید تیرولو سزا اورول ده. کیمپ کې شریک د خیبر پختونخوا اسمبلی یو بلغړی عارف یوسف مشال ریډیو ته ویل چې د عمران خان او د ګوند نور غړو د راقوشي کولو پورې به بوک هړتال کیمپ روان وي.
مونږ هم دا الټیمیټم یو قسم مرکزی حکومت ته ورکو لګیا یو چې تاسو دا کمیو غیر قانوني کیسونه دا ختم کړئ. جنې مونږ اسلام آباد تم به راځو مونږ هر کار بکو چې خان صاحب رها کو خو مرکزی حکومت ته پکار دی چې هغه کمزو مشران دي غیر قانوني کیسونه ټول ختم کړي.
دا پاکستان د انتخاباتو کمیشن په بیا بیا ویلي دي چې ټاکنې شفافې او منصفانه وي او پکې له هیڅ ګوند سره ټګي نه ده شوې. د پاکستان تحریک انصاف امیدوارانو د 8 فروری په انتخاباتو کې په آزاد حیثیت د قومي اسمبلی 2 نوي، د خیبر پختونخوا اسمبلی 1 نوي او د پنجاب اسمبلی 100 څوکۍ ګټلې دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د جمهوري ارزښتونو پالونکي.
ورځن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د بلوچستان په چمن کې د احتجاج لړۍ لا هم روانه ده چې لامل د تیرو شپږ ورځو راهیسې د کوټې چمن لوی سړک بندې مظاهره چې همدارس د پاسپورت او نېشنل بینک دفترونه هم تړلې دي او دا د هغه بوسه ده چې د مې په څلورم ماده پرل د مشرانو په خبره اف سي ځواکونو په مظاهره چنو ډزې وکړې، 2 کسان یې وژل او 10 زخمیان کړ. امنیتي ځواکونه دا نه مني. په دې اړه د ایوب ترین رپورټ اورو.
د افغانستان پولیسو چیرمه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې نن هم د ولس لخوا احتجاج روان دی او د کوټ چمن لوی سړک د تیرو شپږو ورځو راهیسې د چمن د پلتوارو لخوا په کوژک غره کې د هر ډول موټرانو په مخ تړل شوی دی. په دې ترڅ کې د مشالېډو سره په خبرو کې د چمن د پلتویان صادق چکزي د مې په 8 نیټه وویل چې دوی یوازې وغوښتنه ده چې د پاکستان مرکزی حکومت دی د خوا په ډول افغانستان سره د ځای خلکو د تګ راتګ لپاره بیل پاسپورت او ویزې د شرط سره دی پول خلاص کړي.
موږ خو ست پر روزګار مسله ده، څلور میاشتې دا ګرځې تا موږ تړلې وو، بیا د 2 میاشتې مکمل الهکل روژه او ډاکتران، بیا د هغه بعد موږ سره کم وعده وکړ نه کړ، نو موږ مجبور شو پر دا شرط په حاضر واچو. بس دا اوس موږ د لارې سره تعلق لري او حساب هم کړی ده. دلته چې اوس بادر نه نظام د پاکستان پر مخ باندې موږ څوک نه راګرځي او بایو میٹرک سیستم د مائیګریشن دا خو مثال پورتز موږ نه پرېږدي، ملیشا پورتز موږ نه پرېږدي، دا شهیدان، دا زخمیان، دا پذیر شو دي تر پرېږدي، خو موږ لار دي خلاص.
بلخوا د پرلت برخوالو د پاسپورت د دفتر او نېشنل بینک تر څنګ د چمن پریس کلب او بی آر اس پی دفترونه نن دریم ورځ هم تړلې دي او د مې په 8 نیټه د پاسپورت د دفتر و مخته و پرلتوالو ته زیاتره وینا کوونکو وویل چې تر څو د دې غوښتنې نوې منل شوي تر هغه وخته پورې به ټول سرکاري دفترونه بند وي. په دې اړه به غوږ شو و کمانډر عبدالولي منډولي ته.
ځوانان په دغه ورسېدې په شاته د زړه دبرې پر راځي، داسې ځوانان خودکشي وکړي، بیا زموږ ورونه بله ورځ د ایپسي په ګولۍ وویشتل شول پر دې روډ باندې، دا ګټې جنیا ولیدل چې دروازه نه راخلاصه کړې موږ د دې ځای نو ولایي ماته دا وای کډې سدي کوي سدي کبل یو دی کبل یو دی کوي سدا هغه چې خپل ځای یو کښې نه د دې کوشش دی بالکل نه کوي شي یا موږ دې لار لار یا پر دې لار وای چې موږ د کور دروازه تړلې د موږ بازار تړلې دي موږ خوندې منې پا پا په ساو دی په دې خوا نه سي دي.
بلخوا د حکومتي چارواکو له خوا په وار وار ویل سوي دي چې د چمن او سپین بول د ترمن سره دی پولا یو نړیوال بارډر دی، نو ځکه دوی نور نش کولای چې بیل پاسپورت او ویزه پر یاد سره دی پوله خلکو ته د تګ راتګ اجازه ورکړي. او د مې په 8 نیټه د بلوچستان نه وزیر میر سرفراز بوکټي په کوټه کې د یو خبري کانفرنس پر مهال یو ځل بیا ویلي وو چې په دې وروستیو کې د ترګرۍ په زیاترو پیښو کې هغه وګړي تورن میندل شوي دي څوک چې د ده په خبره د افغانستان څخه راغلي وو. یادوی چی پا چمن که ده یو سل یونیوی ورزو رایسی پرلت روان دی ده پرلت برخوال غشتن لری چی ده پاکستان مرکزی حکومتی ده چمن او سپین بول تک ترمنز ده خلگو ده تگراتک پا خاطر ده پاسپورت او ویزی شرط برتا واخلی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د یوب ترین رپورت مو له بلوچستان نه واورید. اوس هم د خبرونو لنډی زو. د شمالي وزیرستان پولیس او ځایي خلک وایي چې بیګا د شپې نه څرګندو وسلوالو په شوه سیمه کې د جنکو یو پرایمري سکول یا ښوونځی په بمونو تباه کړی. د دې پرایویټ یا شخصي ښوونځي مالک بهادر پښتین نن مشال ریډیو ته وویل چې دا په سیمه کې د جنکو یوازینی سکول و خو په وینا یې چې بیرته به یې جوړوي او دا لړۍ به نه بندوي. تر اوسه چا د دې پیښې ذمواري نه ده منلې او پولیسو د تیر په څیر دا ځل هم ویلي چې پلټنې یې پیل کړي دي. د بلوچستان په ساحلي ښار گوادر کې وسلوالو و مزدوران وژلي. د گوادر د تاڼې مشر محسن بلوچ نن رسنیو ته وویل چې بیګا په دغه سیمه کې وسلوال په یو کور حمله وکړه او و مزدوران یې وژل چې نایان وو. د هغه په وینا د دغه کسان تعلق د پنجاب د خانیوال سیمې سره و. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې حملې ذمواري نه ده منلې. دا پیښور پریس کلب مخته د پاکستان تحریک انصاف پلویانو د نه خوړو هړتال کړی دی. احتجاج کوونکو د خپل ګوند بنسټګر عمران خان او د نورو نیول شوو ملګرو د خوشي کولو لپاره په وروستیو عامو انتخاباتو کې د مبینه درغلیو په ضد د نه خوړو د احتجاج دا کیمپ له پرون راهیسې لګولې. خو د پاکستان انتخاباتو کمیشن وایي چې د 2023 کال د 8 فروری په عامو انتخاباتو کې درغلی نه ده شوې او دا شفاف وو. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM پرون په یو تازه رپورټ کې وویل چې افغانستان لا هم په نړۍ کې تر ټولو ناوړه بشري بحران سره مخ دی. د IOM په وینا د افغانستان د نفوس 25% تر 30% کم عمر جوړوي چې په ټکو دا په نړۍ کې د ځوانانو لپاره د یو هیواد تر ټولو زیات نفوس دی او اکثریت یې بیروزګار دی. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري د خبرونو لنډیز تاسو واوریدل. تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه په مشال ریډیو .com باندې هم همدا اوس واوري. پېښور های کورټ کې پرون د هغو افغان هنرمندانو او نرخزانو د مقدمې اوریدنه وشو چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنېدو وروسته د پناه په خاطر پاکستان ته کډه شوي. دوی وایي چې پاکستاني چارواکي اوس غواړي دوی خپل وطن افغانستان ته ولېږي خو هلته یې ژوند محفوظ نه دی. دا اوریدنه په داسې حال کې وشوه چې پاکستان د تیر کال د نومبر د میاشتې راهیسې د بې اسناد افغان کډوالو د بیرته لیږدولو لړۍ پیل کړې ده او تر دې دمه په خیبر پښتونخوا کې په تورخم انګور اډې او خړلاتسو لارو شاوخوا 3,200 بې اسناد افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. افغان نرخزیان او هنرمندان ویره احساسوي چې که ستانه شي نو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له وجې د هغوی په لاس دوی ته خطر جوړېدلی شي. په دې هکله نور تفصیل له غلام غوث اورو.
پېښور های کورټ کې د افغانستان نه راغلي هنرمندانو او نرخزیانو لخوا د دوی افغانستان ته د نه لیږدولو په اړه د قضیې اورېدنه په دوو قاضیانو مشتمل دوتنی بنچ د مئی په 8 نیټه ترسره کړه. په دغه مهال د هوریا په نوم د افغانستان د لغمان ولایت نه په دې وروستیو کې پېښور ته راغلي یوې نرخزۍ مشال ریډیو ته وویل چې دوی ځکه په عدالت کې دا غوښتنلیک داخل کړی چې اسناد نه لرونکي افغانان واپس افغانستان ته په زور لیږل کیږي، چرته چې اوس د هغوی په رنګ د نرخزیانو او پنکارانو ژوند د لوی خطر سره مخ دی.
یا تذکری دی ورسره او یا هم د یونیسر د کوم یو ټوکن نمبر ورته ورکول شوی دی هغه د ورسره. تاسو نور سوزي ډیر دي موږ سره د پولیس له خانه د دولت له خانه هزار وضعیت ډیر دی. نو اوس امید ده چې ان شاء الله یو داسې ولاره سره برابر شي چې کوم یو افغان خو جسر دی کوم یو میوزیشن چې دی د ویل لپاره یو داسې لار انتخاب کړي او داسې هدایت ورته ورکول شي چې پولیس یا دولت ته چې موږ د جبر څخه یا د زور څخه کار وانه خیستل شي زموږ څخه چې بیا بیرته وطن ته افغانستان ته واپس شو څو ځخه نشته نو ډایرک مرګ دی غلطه ځکه میوزیشن وک کوم خواجه سره بیا ته دو خزل لپاره او تاسو ته پته ده چې ته خزل لپاره حقوق نشته دی د ایجوکیشن په حواله سره جاب په حواله سره نو څه پته چې بیا خواجه سره او میوزیشن لپاره
او داسې افغان خواجه سره په څومره یی څومره پیژنې
تقریبا زمون ګروپ کې 46 خواجه سره دی د افغانستان یواز زمون ګروپ کې نور کې دیش نور علاقو کې یو پنجاب کې وی نور علاقو کې هم ډیر شته
د دې افغان هنرمندانو او نرخزیانو د قضیه وکیل ممتاز احمد مشال ریډیو ته وویل چې نوی راغلی هنرمندانو او نرخزیانو د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې سره هم خپل نوملیکنه کړی ده خو د یادې ادارې لخوا ورته کارډونه نه دي ورکړې شوی د عدالت نه د یو نیم سلونه زیاتو هنرمندانو او نرخزیانو په دې اپیل کې غوښتنه کړې ده چې د کومو هنرمندانو او نرخزیانو ژوند د خطر سره مخ دی نو هغوی دې واپس افغانستان ته نه لیږي
چونکه د افغانستان کې د طالبانو د ټیک اوور نه بعد هلته حالت داسې و چې د میډیا خلکو ته او هنرمندانو ته او د افغان خواجه سراو ته د ژوند هغه څوک نه ډېر مشکلې وي لهذا هغې پاکستان ته په منډه منډه راغلي دي د هغې دپاره چې کوم اسناد هغې ته قانونا په کارونه هغې چونکې د هغه وخت هغې ته دستیابونه هغې بیا راغلل په یونیسیر په آفیس کې خپل رجستریشن وکړو ټوکنې ورکړې د قانون مطابق تر څو پورې چې د پاکستان په ځمکه باندې یونیسیر بطور اداره موجود ده د دغه ټوکن به لیږلی شي د هماغه شانتې وي څنګه چې یو قانوني پاکستان کې یو افغاني څوک نه کوي
عدالت د دې کیس پیروي کوونکو وکیلانو او د مدني فعالانو نه د اوریدنې پر مهال تپوس وکړو چې په سپریم کورټ کې هم یو ورته کیس د افغان هنرمندانو په اړه روان دی نو ولینا دوی په هغه کیس کې فریق جوړ شي او د پیښور های کورټ نه دی دا معاملہ واپس واخلي خو د دې کیس پیروي کوونکو وکیلانو وویل چې په سپریم کورټ کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن لخوا کوم ورته کیس په دې حق لا روان دی نو دوی به د هغه کیس په اړه معلومات پیښور های کورټ ته د را روان سماعت پوری راوړي پیښور های کورټ د دې کیس اوریدنه د نامعلومه نیټه پوری وځنډوله او اړوند ادارو ته د کډوالو په اړه د پاکستان د پالیسۍ په اړه تفصیلات عدالت ته د وړاندې کولو هدایات هم جاری کړل د بیلابیلو مدني ټولنو او بشري حقوقو سازمانونو هم وخت په وخت د هغه کسانو واپس افغانستان ته په لیږدولو د فکرمندۍ څرګندونې کړې دي د کوم ژوند چې هغلته کې د خطر سره مخ کېدلی شي په پیښور کې د بشری اقونو یو فعال امین الله خان کندی په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي
نو اکتوبر کې چمون کړه دا کې څوکړو دلته پای کوټ کې د افغان هنرمندانو یو کې جرنالستانو دا ترانسجنډرو دا مونږ جمع کوو نو مونږ ویل چې دلته پولیس ته دی بې جانه تنګي ادارې دی دی مطلب الته خطر ده دی تا الته موسیقي نشته الته پروګرامونه نشته جج اف ای ای انټیریئر منیسټر سومره چې حکومتي چارواکو هغه نه جواب طلب کړو خو هغه طرف نه وکیل لاله ویل چې په سپریم کورټ کې کم کیس شوه دی نو هغه د دې وډرا کی او هغه ته دی لاړ شي جج مونږ ته ویل چې تاسو ول تلاړ شي نو مونږ ویل وډرا کوو نه مونږ هغه کیس ګورو ای بیا مونږ دلته کاپی ورکو اینه پس بیا نور پروسس کو
زه بیا اسناد افغان کډوالو د واپسی لپاره د خیبر پښتونخوا د کورنیو چارو په محکمه کې د قائم شوی کنټرول روم د شمیرو تر مخه مئی 8 نیټه پوری د تورخم انګور اډه او خرلاچی پلارو 322,438 اسناد نه لرونکي کسان واپس افغانستان ته اړولې شوې دي
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د شمالي وزیرستان سوداګر وای چې شاوخوا لس کاله وشول چې د وسلوالو خلاف د ضرب اعظم عملیات وروسته د دوی روزګارونه او دوکانونه خراب شوي خو تر اوسه ورته حکومت هیڅ معاوضه ورنکړل او په بیا بیا یې مظاهره وکړلې خو حکومت د وادو باوجود دوی ته بشپړه معاوضه نه ده ورکړې دوی همدارس پر حکومت تنقید کوي چې په مختلفو وختونو کې د پیسو اعلانونه وکړل خو دا پیسې کمې هم دي مګر بیا هم پوره نه دي ورکړل شوي دوی دا څرګندونې د مئی پاتمه په پېښور پریس کلب کې په یوه خبري غونډه کې وکړې او غوښتنه یې وکړه چې اعلی چارواکي باید دوی خبرې واوري د حکومت لخوا په بیلابیل وختونو کې ویل شوی چې دوی غنو دکاندارانو ته پیسې ورکړې دي خو کوم کسان چې پاتې دي هغه ته به په خپل وخت باندې په مرحله وار شکل پیسې ورکول کیږي شبیر جان په دې اړه نور تفصیل درته لري
دا شمالی وزیرستان میرمشاه بازار کې د دویانو روزګار کونکو شیز علی خان وزیر وای چې دکانونه پرې پدې خالی کړل چې امن پرځای کې دورسته به دوی واپس خپل روزګارونه پیل کړي او کورونه ته به هم راشي. خوای تر دې د ماشو خال لس کاله تیر دورسته هم دوی خپل حق او معاوضه پسې ګرځي. او کله اسلام آباد او کله د پیښور او کله په شمالی وزیرستان کې د ډیپټی کمشنر د دفتر چکر وهي.
بس خو چې دا مې پرې خپل وی چې داسې بس ته سو میاشتو لپاره خالی کړي نور بیا بیا چې کله تاسو به ان شاء الله دغه خپل یا کاروبارونه کوي خو چې موږ امن دې ترول وې دسه تاسو سره د ټول پاکستان امن خراب دي. موږ چې لاړو هنن بازو سبا بازو هنن بازو سبا بازو چې بیا درې کله پس موږ به پس راغلو نو نه مې ها دکان وو نه مې یاد ویانې وي نه مې هغه کورونه وو نه مې هیڅ هم نوی خالی خالی کلاو زمزکه پراته وو. کم ټیم کې چې زموږ د بازار مسمار شو مکمل په دې باندې د ټولې دنیا سفیران یې راوستل ته چې سفیران یې راوستل ټولې دنیا ته ول چې اوس دغه خلک به بدل غوړی خو یو ورو په یو مونږ ته نشو یو ورنا لاس ور ویریفیکیشن وشو خو مونږ ته ا ویریفیکیشن باندې په قران باندې وشو خو بیا مونږ ته ملاو نشو.
دغه مشران وای چې د پوز د مشرانو سربیره انتظامی او سیاسي مشران له هم تلی او ټول ورته باور او ژمنه کړي خو کله وای حکومت خزانه خالی ده او سی پیسې راغلي نو ورکوي نه. د شمالي وزیرستان میرمشاه بازار د تاجرانو صدر انور حسین په دې باب لوای چې سو سواره سرویگان هم دوی وکړي او د هغې ورستو راضي او تپوسونه پختنې هم کوي.
میزه چیف سیکرټری ته تللی او اول خو لاړلی په اسلام آباد ته جی ایچ کیو ته لاړلی. جی ایچ کی که دا خبره موږ ته منظوره شوله هغې نه پاس اوس د بروکیټ نه راوځي د کیپیکی نه کله د هغه نه کله پاکستان خوار شي پاکستان خوار شو چې پیسې نشته خزانه کې تقریبا یو دوه کله خو په دې باندې تیر شو موږ باندې او پیسې د خزانې نه راوتلي دي چې عرب 76 کروڑ دا زموږ په نام باندې راووتل چې ته د مار مور د پلار د ورونو د ښځې پوښتنه کوي مونږ ته لکه څنګه میرلی ولته دی ورکړلې چې هغه به راتلو چې زه دکاندار یم پلان کای نمبر دکان ده زما په لیست کې چې کم دی کنه دا سیریل نمبر دی چیک ورکا مونږ نه تپوسونه کې د دکان دی چرته و څومره و چرته کې و څو خرچه دی تاوان دی وشو.
بلخوا د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر منظور افریدي مشال لیډو ته وار په وار دا خبره تکرار کړې چې خوشا 3000 دکاندارانو ته دغه معاوضه ورکړي شوی دی خو باقی شو خو 3000 پاتې دکاندارانو ته به هم دغه پیسې زر ورکړي شي خو چې کله صوبایي حکومت لخوا دوی ته دغه پیسې راولېږلې شي. ولی په دې حق لم بیا د خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرسټر محمد علي سیف سره سو سو وار د تماس نیول هڅه وکړي خو د هغوی د مصروفیت له وجې ورسره خبرې ونه شوې. دا دونه چې کال 2014 کې د پاکستان پوځ لخوا د وسلوالو طالبانو پر ضد ضربېزب عملیات په شمالي وزیرستان کې پیل شوي چې له وجې د سیمې خلک پکړو کولو او خپل روزګارونه پرېښودو مجبوره شوي وو. دغه د شمالي وزیرستان تاجران وای کچر د دوی غختنې زر تر زره ونه منل شوې نو د سلام مشورې وروسته به پیښور کې وزیر اعلی هاوس کور کمانډر هاوس او بیا اسلام آباد دی چوکې د پرلت غزولو پریکړه وکړي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په لسنیمو بجو
هارون بچا هنری گڑے
په یو بجا
تاندی ہلے
په دوانیمو بجو
د مشال پنوم
په دریو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو
د زوانانو غگ
په پینسو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د جمعې د ورځو د پروګرامونو نمونه تاسو اوریدل هیله ده چې له مشال ریډیو وی واری اوس هم تاسو ته بل ریپورت دراورو د پښتو ژبې مشهور شاعر اکمل لیونی چې په خپل مزاحیه او حماسي شاعرۍ مشهور و په حق رسیدلی دی. د نوموړي جنازه د مردان ضلع په کاټلنګ سیمه کې نن وشوه. اکمل لیونی د خپل مزاحیه شعر په لیکولو تر نوم سره په ویلو باندې ډیر مشهور و. د هغه عمر خوښه 15 کاله و. په دې اړه د بزم احمد عابد رپورټ اورو.
دا خوږ او زړه ته پریوتون کې غږ د پښتو ژبې د ملنګ او بنجاري شاعر اکمل لیونی دی چې د خپل لالهند ژوند په اوږدو کې د پښتو مشاعرو او کندو په بلها محفلونو کې د خپل پن طنز او مزاح ډیبي لګولي او په خپل شاعرانه او ادبي ذوق په محفلونو روښانه ساتل. دا اکمل لیونی غږ او تصویر که په ټولنیزو رسنیو کې د ابد لپاره خوندي شوی، خو په حقیقي نړۍ کې نور له پښتون تبر سره نشته او د تل لپاره یې له دې پانی نړۍ څخه سترګې پټې کړې. د نوموړي مړینې د هغه د څنګ شاعران ملګري د ویر په ټغر کېنولي. پروفیسر ډاکټر اباسین یوسفزی یو له هغو شاعرانو دی چې نږدې نیمه پیړۍ په ادبي ډګر کې له اکمل لیونی سره نږدې پاتې شوی. هغه مشال راډیو سره په خبرو کې د نوموړي مړینه د پښتو ادب د طنز و مزاح په میدان کې نه جبرانیدونکې واقعه وګڼله.
اکمل لیونی زمونږ د پښتو ژبې یو داسې نابغه روزګار شاعر دی چې په سنجیده شاعرۍ باندې خلک جوړولي دي او په مزاحیه شاعرۍ باندې خلک خندولي دي. ما دومره لوی مزاح نگار نه دی لیدلی چې هغه په یو وخت باندې دومره ګڼ خاصیتونه لري چې خندول هم کوي، هغه تعمیر هم کوي، هغه د ټولنې او د ټولنیزو معاملو او د کشالو او د ستونزو حل هم راوباسي، د دردونو ټکورونه هم لټوي. نو زه ډېر فخر کوم په اکمل لیونی او د هغه جدایي دا یقینا ډېره دردناکه ده. د هغه ژوند داسې تیر شوی دی چې روزګار یې سو د غره نه لرګي راوړه او خرڅ کا.
پروفیسر ډاکټر انیف خلیل هم مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې اکمل لیونی داسې یو خوږ او په پښتو ادب مهین انسانو چې د خپل خواږه غږ او پیروډي له برکته به یې د پښتون ولس په زړونو راج کولو.
اکمل صاحب داسې یو شخصیت وو چې ټول محفلونه پې آباد وو. په خپل یو ډېر ښکلی شاعر هم وو. په شاعرۍ کې درې څلور کتابونه چاپ دي او د هغه په ځینې مجموعو د حمزه بابا غوندې شخصیت لیکل کړي دي. سریزې دي بچې د پښتونخوا داسې یو شخصیت وو چې بل مثال یې نشي پیدا کېدی. د شاعرۍ نه علاوه د هغه ترنم او د هغه آواز دا یو بېله حواله وه، یو بېله پېژندلو وه. د اکمل صاحب یو ډېر ځانګړی اړخ دا وو، د ډېرو شاعرانو په مترنم آواز کې به خپله طنزیه او مزاحیه شعرونه ویل.
اکمل لیونی به نه یوازې په طنز و مزاح د مشاعرو ګډونوالو ته خوښي او مستي لېږدوله، بلکې د یو شمېر نامتو او منلو شاعرانو د آواز او انداز پیروډي یا نقل یې هم کولو. راځئ چې د ټولنیزو رسنیو څخه د راخیستل شو غږونو څو خوږې نمونې په ګډه سره واورو. اکمل لیونی د ژوند وروستیو کلونو پورې د خیبر پښتونخوا په هر لویه مشاعره کې ګډون کولو او په خپل شاعرانه او شوخ مزاجه طبیعت به یې د مشاعرې ګډونوالو باندې د طنز او مزاح خواږه ویشل. اکمل لیونی به د بنجاره په څیر د کتابونو پنډوکې شاته اچولی و. په مشاعرو او ادبي غونډو کې به یې ځوانان کتاب پیرودلو ته هڅول. اکمل لیونی د 2023 زیږدیز کال د مئی په 9 نیټه د اوږدې ناروغۍ له امله د 94 کلونو په عمر ومړ او په همدې نیټه مازیګر 15 بجې په خپل کلي مردان کاټلن کې خاورو ته وسپارل شو.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کېنی یا چپې خواته د اپډیټ برخه ته ورسی،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په واتس اپ باندې تاسو بل بل مواد خبرو هله ده چې د مشال ریډیو د واتس اپ چینل سره یو ځای. د مشال ریډیو د خبرونو مرکزی څنګه مونږ نه خي چې پر امنیتي اندېښنو سربېره په یو شمېر مرکزی او ختیځو اروپایي هیوادونو کې د دوه داسې جنه شرکتونو د څارګرو کیمرو کارول زیات شوی چې له چینایي حکومت سره اړیکې لري. په دې اړه د ګولایز رپورت اورو.
د مشال اړیو خبر مرکزی څنګه په نه هیوادونو کې له سروې معلومه کړي چې مرکزی او ختیځ اروپایي هیوادونو په تیرو پنځو کلونو کې په میلیونونو چینایي جوړې سارګري کیمرې اخستي. دغه هیوادونو دا سارون کې کیمرې سربېره پر دي چې پکې امنیتي نیمګړتیاوې موجود دي او د چین له دولت سره د دغه کمپنیو اړیکې دي اخستي دي. د آزاد اروپا راډیو راپور ښایي چې د چین سارګري کیمرې په هغه هیوادونو کې چې د اروپایي ټولنې او ناټو غړي دي یا ورسره یو ځای کېدو ته لیواله دي، چې د بودیجې په اړه پوهه لرونکي حکومتونه په زیاتېدونکې توګه ارزانه او دولتي رعایتي چینایي شرکتونو ته مخه کوي، استعمال زیات شوی دی. په داسې حال کې چې د سارګرو کیمرو لپاره عامه ملي ډیټابیس په ډېر هیوادونو کې نشته، د مشال اړیو د خبر مرکزی څانګې د موجوده معلوماتو پر اساس جوړ کړي راپور کې ښایي چې دهوا او هیکویژن دوه نیمه دولتي چینایي شرکتونه دي چې د نړۍ په کچه د بند سرکټونو، ټلویزیون او سارنی نظامونو مهم شرکتونو ګڼل کیږي. لوی بازارونه په هنګری، سربیا، رومانیا، مالدووا، اوکراین، بوسنیا هرزګوینا، کوسوو، بلغاریا او جورجیا دي. د سارنی سنه سیلنیز شرکت مشر کونور هیلی د مشال اړیو خبر مرکزی څنګه ته ویل د دې چینایي شرکتونو او نورو ترمنځ تر ټولو لوی توپیر دا دی چې نور شرکتونه د ګټې اخستنې لپاره د زیان منونکو دومره پراخه او جدي کټګوري نه لري. دغه په خبر په بنیادی توګه امنیت د فرضي غواخونو لپاره پلانونو جوړولو پوری اړه لري او حکومتونه او ملي امنیت سازمانونه باید په دې اړه توجه وکړي. د مشال اړیو خبر مرکزی څنګه راپور خای چې په لویدیځو پلازمینو کې د سختو جانچ پړتال باوجود په مهمو ځایونو کې د چین په ټکنالوژي ډیره تکیه کیږي. کارپوهانو انکشاف کړی چې د چین د دغه دوو کمپنیو دهوا او هیکویژن کیمرې په رومانیا کې د فوزی نظامی اډو او په هنګری کې د ځانګړي پولیسو مرکزی دفترونو په ګډون په نورو حساسو ځایونو کې هم کارول کیږي چې هیکران او بهرني مخالفین ورته په اسانۍ سره لاسرسي لرلی شي. په داسې حال کې چې امریکا، برتانیا او آسټرالیا په څیر نورو هیوادونو دغه دوه شرکتونه په تور لیست کې چولي، خو اروپا کې په دې هیڅ ډول بندیز نشته. خو د مئی له پنځمې د چین ولسمشر شی جین پینګ اروپا ته د تاریخي سفر په جریان کې د چینایي جاسوسي دسیسي او د چینایي سوداګریزو کړنو په اړه د اروپایي اتحادیې کړکیچ او اپا اروپا کې د شرکتونو د کارونو یو بل احتمالي ټکی په نښه کوي. کونور هیلی وای د نورو ځایونو په څیر په امریکا کې د وخت له تیرېدو سره په دې اړه خبرې ترې کیږي او بندیز لامل شي. خو دا لا روښانه نه ده چې اروپایي هیوادونه به هم دا لار خپل کړي. هنګري په هنګري کې د چین جوړو سارګرو کیمرو په حکومتي کچه د اخستو رسمي شمیرې معلومې نه دي، خو د انټرنیټ سره تړلو وسایلو لپاره د لټون پاڼې شوډان په وینا په هغه هیواد کې د دهوا شرکت 3500 او هیکویژن 1600 کیمرې فعال دي. د هنګري خبري ویبپاڼې ات لټسازو په وینا د هنګري ملي پولیسو په 2018 کال کې د دهوا شرکت سره خپل لومړنی قراردادونه لاسلیک کړي ول چې د هیواد د پولو ساتونکو او د پولیسو د خپل اداري سیستم لپاره یې د شرکت کیمرې او سافټویر کارولو لپاره لاسلیک کړي وو. د هنګري د برېښنا عام پیرولو نظام څخه راټول شوي معلومات ښایي چې ډېری پوهنتونونه او علومو اکاډمي د هیکویژن مصنوعات کاروي. هنګري له چین سره د روان 2024 کال په فروری میاشت کې امنیتي تړون لاسلیک کړی وو چې د قانون نافذ کوونکو ادارو ترمنځ همکاري پیاوړې کړي. دا تړون کولی شي چې په بوداپست کې چینایي پولیسو غزمی وګوري چې د مرکزی اروپا تر ټولو لوی د چینایي کډوالو کور دی. دا څرګنده نه ده چې د هنګري او چینایي چارواکو ترمنځ دا معلومات او کیمرو ته لاسرسی به څنګه شریکوي، خو دې اقدام په برسل او په بهر کې د چین حکومت ضد فعالانو لپاره خطر جوړ کړی دی. اوکراین د سنټ ډیټابیس امپورټ جینس لخوا راغونډ شوی معلومات د مشال رادیو خبر مرکزی څنګه سره شریک شوی. دغه معلوماتو لمخي په سلګونه زره د قهوا او هیک ویژن شرکت کیمری په ټول اوکراین کې نصب شوې دي. د اوکراین قانون نافذ کونکو او خصوصي شرکتونو په لوی پیمانه چینای جوړ شوې سارنی کیمری اخست دي. معلومات ښیي چې اوکراینی شرکت له 2018 کال څخه تر 2023 کال پورې له 1 میلیون څخه ډیر د ویډیو سارنی یا نظارت آلات اخستي چې پکې د سارګرو کیمرو، د تودوخې عکس اخستنې، انټرکامونه او د کیمرو سره نور آلات شامل دي. خو د دهوا او هیک ویژن کیمرې په اړه هم امنیتی اندېښنې راپورته شوې دي. د جنوري په میاشت کې د اوکراین د دولتي امنیت خدمات اس بي یو ادعا وکړه چې د روسي استخباراتو د اوکراین په پلازمینه کې د روسي د توغندي برید څخه مخکې په کیف کې دوه د سارنې کیمرې هیک کړي چې لږ تر لږه درې کسان یې وژل. مالدووا د مالدووا د ولسی تدارکاتو د معلوماتو له مخې په تیرو 5 کلونو کې د خپلو پولیسو، پوج او سفارتي خدماتو لپاره په زرګونه چینایي سارګري کیمرې اخستي، خو کرش میرې سرګند نه ده. هغه هیواد د دې لپاره عامه ډیټابیس یا معلوماتو راغونډولو اداره نه لري چې څومره د سارنې کیمرې فعالیت کوي. خو شوډان د دهوا 1000 واویا او هیک ویژن 15000 کیمرو شمیره ورکړې ده. د مالدووا د عامه تدارکاتو پورټل ښایي چې د 2013 او 2023 کلونو ترمنځ له 2010 څخه زیاتې کیمرې له دغو دوو چینایي شرکتونو اخیستل شوې دي. دا کیمرې په عام ترانسپورټ کې کارول کیږي. د مالدووا د ټاکنو مرکزی کمیشن هم د هیواد د 2019 کال پارلماني ټاکنو وروسته 2300 د سارنې کیمرې اخیستې وې. سربیا د سربیا د ګمرک یا کسٹم ادارې د چین سارګرو کیمرو واردولو په اړه شمیرې نه دي مشخص کړي، خو په تیرو 5 کلونو کې معلومات ښایي چې په دې موده کې د کیمرو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. یوازې په 2023 کال کې بلګراد د کیمرو په اخستو شاوخوا 15.8 میلیون ډالر مصرف کړي دي. په هغه هیواد کې ډېرې کیمرې د خصوصي شرکتونو لخوا اخیستل کیږي چې بیا یې مقامي حکومتونو ته پلوروي. د مشال راډیو خبر مرکزی څانګې د 2023 کال څېړنې له مخې په سربیا کې له 30 څخه ډېرې ښاروالۍ او ښارونه چې دا د هیواد ټولو مقامي حکومتونو نږدې درېمه برخه جوړیږي په ولسي ځایونو او د ټرافیک سارنې سیستمونه لري او د دهوا او هیک ویژن یا بل چینایي جوړوونکو څخه اخیستل شوي دي. دا په تیرو 5 کلونو کې نور پراخه شوي او نږدې 2.5 میلیون ډالر پرې مصرف شوي دي. سربیا د چین له هوایي شرکت څخه په دې وروستو کې تر 1000 زیاتې سارګري کیمرې اخیستي او لګولې دي چې د سیری یا د مخ د پیژندلو صلاحیت لري. اوس د بوسنیا هرزګوینا خبره کوو. بوسنیا هرزګوینا چېرې چې واک په ملي او سو ټیټپوړو ادارو کې ویشل شوی، په ټول هیواد کې دا معلومات نه لري چې څومره کیمرې له چینایي شرکت څخه اخیستل شوي دي. خو د سیمه ییزو وزارتونو، ښارونو او ښاروالیو معلومات ښایي چې په دې وروستو کلونو کې د سارګرو کیمرو استعمال زیات شوی دی. د بوسنیا هرزګوینا د غیر مستقیم مالیاتو د ادارې د معلوماتو له مخې په تیرو 5 کلونو کې له چین څخه د ثبتولو وسایلو واردات زیات شوي دي. د سریپیسکا د کورونا چار وزارت چې د هیواد اکثریت توکمیز سرب دي، د مشال لړیو خبر مرکزی څانګې ته وویل چې یوازې په 2023 کال کې د دهوا څخه 109 کیمرې اخیستي چې مالیت یې 1,000 ډالر وو. په سرایو کې د کورونا چار وزارت وایي چې په تیرو 5 کلونو کې دوی یوازې 2 کیمرې له چینایي جوړوونکو کمپنیو څخه اخیستي، خو دوی نمونه نه دي څرګند کړي. کوسوو د نورو هیوادونو په شان د کوسوو ګمرک هم د مختلفو شرکتونو او کیمرو ډولونو ترمنځ توپیر نه کوي، خو د سارګرو کیمرو په پلازمینه پریستینا کې په پراخه کچه کارول زیات شوي دي. د پریستینا په وروستیو سفر کې د مشال راډیو خبر مرکزی څانګې خبریال د ښار په چوکونو او همدارنګ په دولتي ودانیو کې نصب شوي ډېری د هوا او هیک ویژن کیمرې ولیدلې. په دې کې د دولتي سارنوالۍ دفتر، د سوداګریزو وزارت او د روغتیا وزارتونو ودانۍ شاملې دي. د کوسوو چارواکي د مشال رادیو خبر مرکزی څانګې ته تایید کړي چې په دولتي ودانیو کې کیمرې په 2006 او 2020 کلونو کې اخیستل شوې وي. اوس د رومانیا خبره کوو. په رومانیا کې هیڅ مرکزی ډیټابیس یا معلومات شتون نه لري، خو له سروې او د عامه تدارکاتو پورټلونه ښایي چې د چین جوړي سارګرو کیمرې کارونه په پراخه کچه زیاته شوې ده. ځینې حتی په حساسو امنیتي ځایونو کې هم نصب شوې دي. د 2020 اسخه د نړیوال سارنې سند راپور له مخې په رومانیا کې 1,980,425 فعال د دهوا او هیک ویژن کیمرې موجود دي. دا د نړۍ اتم لوی هیواد دی چې په دومره شمیر کې د چین جوړې سارګري کیمرې پکې لګیدلې دي. د مشال رادیو خبر مرکزی سانګي روستیو سیړونو کې دا هم موندلې چې د هیک ویژن او د هوا لخوا جوړ شوی د سارنی آلات په هیواد کې لګ تر لګه 28 فوزي تاسیساتو کې کارول کیږي. دا آلات د ملي امنیت په برخه کې د سلګونو نورو عامو ادارو لخوا هم کارول کیږي. اوس د بلغاریا خبره کوو. په داسې حال کې چې د چینای د هوا او هیک ویژن کیمرې په پلازمینې سوفیا په شاوخوا او په نورو دولتي ودانیو کې لیدل کېدی شي، د بلغاریا حکومت په رسمي توګه ارقام نه دي خپاره کړي. د دې ترڅنګ د مشال اړیو خبر مرکزی څنګه پښتون یې هم نه دي ځواب کړي، خو هغه هیواد په 2013 کال کې یو قرارداد لاسلیک کړی و چې د 15 میلیون ډالرو کیمرې له هیک ویژن څخه اخستې وې چې هدف یې په سوفیا کې په بسونو، ټرامونو او بسونو کې د 3300 کیمرې نصب کول وو. او رسته هیواد جورجیا دی. د مشال رادیو د ګرجستان څنګه د ګمرکی معلوماتو په اساس معلومه کړي چې په هیواد کې نږدې 8% کیمرې د هیک ویژن او د دهوا شرکتونو لخوا نصب شوي دي. په ګرجستان کې د چینایي کیمرو دقیق شمیر معلومول ستونزمن کار دی، خو په تیرو 15 کلونو کې په دې کې ډېر زیاتوالی راغلی دی. یوازې په 2023 کال کې جورجیا له 1000 څخه زیاتې کیمرې اخیستې دي. دا شمیره په 2006 کال کې له 1000 کمه وه.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.